द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زه مجاهد جوادیم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ له پاوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان لخوا پر پاوز د هغو تورونو سپیناوی د وکړي چې ګنې پاوز دوی د مرګ دالی مشر جوړول غوښتل او د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د میاشتې 15 نیټې نه پرانستل کیږي او په دې لړ کې به حتمي پریکړه د سپتمبر په 1 کیږي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي موږ د تشدد د کمیدو د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو باعزته او دوامدار سولې په لارې تک د پارا په دې کامیابه فرصت ټینګار وکړ ما د وزیر اعظم د بلنې مننه وکړه او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته سفر وکړم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت رول یادولو سره ټینګار کړی چې افغان مشرانو ته پکار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوري هیئت سره لیدنې وروسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته خوشبینه دی د پاکستان د خارجه وزارت یو بیان تر مخه قریشی همدارس پر طالبانو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر لوزنامه دی پوره عملی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دی لار هواره کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ له پوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان لخوا په پوز د هغو تورونو سپیناوی د وکړي چې ګینی پوز دوی د مرګ دالی مشر جوړول غوښتل پوز تر دې وړاندې د احسان الله احسان دغه تورونه رد کړي دي عثمان کاکړ وایي په دې خبره ځکه حکومت نه وضاحت نه غواړي چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د طالبانو لپاره همدردي لري او وزیر اعظم له بیانونو هم دا ښکاري خو د حیرانه ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو ولې په دې اړه خپل ځانونه غلي کړي دي د افغانستان د پروان ولایت مرکز چاریکار ښار کې د سیلابونو رو د راوتلو له امله څپاندې سل کسان مړه او له 300 ډیر ژوبل شوي دي طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا لومړنۍ شمیرې دي او د ډیریدو امکانات شته دی د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د معلوماتو له مخې ورته سیلابونه په ننګرهار میدان وردګ نورستان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې هم راوتلي چې پر پروان ولایت سربیره په دغه ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په دې موافقه کړې چې د دوه هغو پخوانی او مشکوک اټومي سایټونو څېړنه به کوي چې خای نه اعلان شوی اټومي توکي پکې زیرمه شوی یا کارول شوی دي دغه تړون د شروع چهارشنبه په ورځ له 3 میاشتو جنجال وروسته اعلان شو د ایران ستر اټومي مرکچی او د اټومي انرژي د څار تر نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی لخوا په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوی ایران پر رضاکارانه توګه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته اجازه ورکوي چې د دوی له دوه اټومي سایټونو څخه لیدنه وکړي په بیان کې راغلی دی چې د یادو اټومي سایټونو د لیدنې لپاره نیټه ټاکل شوې ده خو هغه په دې بیان کې نه څرګنده کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې د هیله لري د عربي متحده اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو لورستي تړون سره به د منځني ختیځ له امن سره مرسته وشي واشنگتن وایي ایران هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل ناوړه اغیز ولري پامپیو د بحرین ولیعهد سلمان بن حمد الخلیفه او د بحرین له پاچا حمد الخلیفه سره تر لیدنې وروسته په یو ټویټ کې وویل خوخیم چې عربي متحده اماراتو ته ورسیدم او د اماراتو خلکو ته د دغه تاریخي تړون مبارکي ورکوم چې دا په تیرو 15 کلونو کې د منځني ختیځ د سولې په برخه کې تر ټولو مهم ګام دی په دې هیله چې موږ به د سیمې د امن لپاره د بهیر ته همداسې دوام ورکړو دغه جیکپوری امریکایی ډیپلوماټ وروسته له هغه منځنی ختیځ او سودان ته سفر وکړ چې د امریکا په منځګړی توپ د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو د خکې دوه لپاره د اگست په 14 نیټه یو تړون وشو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا لمشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي چې هغه هم منلې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکارا نگین شادر کوي.
ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼې لیکلي، زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. موږ د تشدد د کمیدو، د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو با عزته او دوامدار سولې په لارې تګ لپاره د کامیاب فرصت ټینګار وکړ. ما د وزیر اعظم د بلنې نه مننه وکړه او په نږدې آینده کې به پاکستان ته سفر وکړم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار یادولو سره ټینګار کړي چې افغان مشرانو ته پکار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوړي هیئت سره للیدنی ورسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو په لیدو ته خوشبينه دي. د پاکستان د خارجه وزارت د یو بیان تر مخه قریشی هم داره از په طالبانو غکړي چې د امریکا او طالبانو بانو ترمنس د قطر لوزنامه دی پوری عملی کړی او د بین الافغانی مذاکراتو د پاره دی لاره هواره کړی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو یو جګپوړی استازي د افغانستان د پاره د جرمني لخاز استازي سره کتلی دي. سوهیل شاهین زیاته کړی دا چې په دې کتنه کې د یورپی تعلقاتو په برخه کې د طالبانو مشر عبدالحق وسیق او د افغان د پاره د جرمني خاص استازي مارک سپورتزل توانو د افغانستان پر روانه وضعیت د بندیانو په خلاصون او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په حق له خبري کړي دي. بل اړخته د افغانستان د پاره د چین خاص استازي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبري کړي دي او هغه ته دا باور ورکړي چې چین د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د چین خاص استازي هم دا شان په افغانستان کې د دزبندي غوښتنه کړي ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پاره هڅې روانې دي، په افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د 2000 شلم کال په اولو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوې دي. سیلن کاروای د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوی سفر او د پاکستان چارواکو سره خبري اترې مهمتي لري، خو دغه مثبتې ګټې په هغه صورت کې سرګندې دي شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په شکل کې کومې نتیجې هم ولیدې شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ له پاوز نه غوښتي چې د طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان لخوا په پاوز د هغو تورونو سپیناوي د وکړي چې ګینې پاوز دوی د مرګ ډلې مشر جوړول غوښتل. پاوز وړاندې د احسان الله احسان دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیبي له خبريال اورنګزیب خان څخه اوري.
د سېنټ په غونډه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنټر عثمان کاکړ د پاوز نه غوښتنه کړې ده چې پارلمان دې د طالبانو پخواني ویان احسان الله احسان لخوا لګول شوی تورونو نه خبر کړي او واضح دی کړي چې ولې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د سیکیورټی ادارو لخوا خلک وژل کیږي. احسان الله احسان سره تړلې یو اډیو بیان وړاندې د پاکستان پوز رد کړي هم دی او په پوز لګول شوی تورونه یې بے بنیاده ګرځولې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سېنټر عثمان کاکړ په دې خبره حیرانتیا څرګند کړې ده چې د طالبانو په خوانی ویاند احسان الله احسان چې د ترهګر بریدونو ذمہواري به قبلوله خپل وای د پوز ولکینه ځکه تختیدلې دی چې د پوز خپل مقصد د بر استعمالول غوښتل او ورته قبول نه وای چې د پوز دا وړاندیز اومني چې د اغوی لخوا د یو ډیډ سکواډ یا د مرګ ډلې مشري وکړي. احسان الله احسان چې په حق لې پوز هم مني چې دوی ولکنه آ وخت تختیدل وو کله چې دوی د پوزي عملیاتو په وخت آ استعمالولو د دوی د اډیو بیان سره ځوړاندې راغلی وو او په دې کې دوی په پوز دغه تورونه لګولی وو. سینیټر عثمان کاکړ د پاکستان موجوده حکومت باندې هم د ترهګر ډلو لپاره د همدردی تورونه لګولی دي.
اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت تو کہتے ہیں حکومت تو ٹیررسٹ دوست حکومت ہے، وہ تو ہم آپ سب کو معلوم ہے.
دوی وی حکومت نه ګیله نه لرم ځکه چې دا یو تر هغه توست حکومت دی، خو حیرانه پدې هم يم چې حکومت مخالف ګوندونه هم پدې आवाज نه پورته کوي. او غوښتن لرم چې پوز دی پارلیمان د احسان الله احسان لخوا لګول شوی تورونو نه خبر کړي. د احسان الله احسان بیان باندې یوازې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سخت عکس العمل ښودلی وو. نور حکومت مخالف ګوندونو پرې څه بیان نه دی راغلی. دغه شان د بلاول بټو او سینیټر عثمان کاکړ د تنقید په ځواب حکومت هم غلی دی. البته د پوز ویاند ادارې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار د احسان الله احسان په پوز لګول شوی تورونه مکمل رد کړي وو. وړاندې میڈیا تا بریفنگ پا وقت میں چھ جنرل بابر افتخار بھی لیو
احسان کی ہے اور اس کی جو کلیم جو ریلیگیشن ہے دیر ایبسلوٹلی بیسلس، ایبسلوٹلی بیسلس.
آئی ایس پی آر مشر میں چھ جنرل بابر افتخار وی دا احسان اللہ احسان بیان مکمل توگا بے بنیاد دی او دا یو دا سی تن داوا دا کم چھ پاکستان پوز دے مقصد دا بار استعمال ولو چھ دا ترہگر ڈلو معلومات ورتا ورکڑی او دې معلوماتو پاکستان پوسټ غټه هم رسولې دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې د احسان الله احسان تختې دوه زموږ تنانو پرځت هم کاروي روانه ده. د سېنات غونډه کې د پخوانی قبایلی سیمې اورنګزو سره تعلق لرونکي سېنټر اورنګزیب هم د حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو باندې توجه نه ورکولو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې کال 2012 وزیرستان د تخیل کې د پوځي عملیاتو له وجې 15000 کورنو افغانستان ته هجرت کړی وو، خو دوی واپس هیواد ته راوستو کې حکومت سنجیده نه دی. د غشن خیبر ایجنسی او نورو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه وران شوی ودانو د پاره هم اعلان شوی رقم تر اوسه خلکو ته نه دی ملاو شوی. د سینیټر اورنګزیب د خبرې حکومتي وزیر علي محمد خان هم منلی دی او د سینیټ چیرمن نه غوښتنه کړې ده چې د سینیټ چیرمن او د قومي اسمبلی سپیکر د یو داسې کمیټې جوړ کړي چې د پخوانی قبایلی سیمو خلکو دا ګیلې لري کړي.
د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د خوانځیو یا سکولونو د بیرته پرنستلو په اړه راپور لرو چې د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د میاشتې له 15 نیټې نه پرنستل کیږي او په دې لړ کې به حتمی پریکړه د سپتمبر په 9 نیټه کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت څو ورځې وړاندې سرکاري تعلیمي ادارو د سپارښتنه کړې و چې استادان او ماشومان دواړه مسکونه به تړلي یو بل نه په فاصله ساتي او نور داسې احتیاطي ګامونه به اخلي، خو ځینې څېړونکي او کارپوهان وایي چې په اکثرو ښوونځیو کې حتی پاکې اوبه هم نشته. له تعلیمي ادارو سره دومره پیسې هم نشته چې د ښوونځیو اسکولونو لپاره ماسکونه، صابونونه او په سمدستي توګه د اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه بشپړ راپور د ډي بي له خبريال فرید شینواري څخه اوري.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی ک چرې د کرونا وایرس ناروغانو کې اضافه ونه لیدل شو نو تعلیمي ادارو ته د سپتمبر د میاشتې 15 نیټې نه د خلاصېدو اجازه ورکول کیږي، خو بل پله اوس هم په زرګونو سکولونو کې د اوبو سہولت نشته. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د ویپانې تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ زره 400 زیاتو سرکاري تعلیمي ادارو کې د اوبو سہولت او 400 پوری سکولونو کې د لیټرین سہولت نشت برابر دی. د تعلیمي چارو باندې په هلرون کې عمر اورغزی وایس اف امریکا ډیو ته اوویل په تعلیمي ادارو کې په احتیاطي ګامونو باندې د استادانو او ماشومانو له اړخه عمل کول به ډیر مشکل وي.
او بلدا چې پغه اختیاطي تدابیر کې دا هم وي چې د استاد د ذمہداري هم جوړیږي چې هغه ماشوم باندې ورځ کې دوه ځلې لاسونه سبنه سره مینځي. نو که فور ایگزامپل یو کلاس کې مطلب ماشومان 50 ماشومان نو دا عمل به ورځ کې سل ځله کیږي، نو دا ډیره ګرانه خبره ده. دا نه کیږي چې دریمه خبره ده چې به موږ سره د فاندینګ د ریسورسز د پیسو خبره راځي او د دې لپاره به موږ سره ریسورسز نشته.
په هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي په غرض مرکزی حکومت د مارچ په میاشت کې ټولې تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی وو. خو خیبر پختونخوا تعلیم محکمه ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایس اف امریکا ډیو ته ویل په ځنې قبایلی سیمو په تعلیمي ادارو کې اوبو او نورو سہولتونو کمای شته دی.
زمون په سټن ایریا کې هو تقریبا هر فیسیلیټی چې تاسو ګورئ بیسیک فیسیلیټی چې کم سنور پینځه دینو هغه هر یو زمون 90 پلس کې دي. زمون چې کم نوی مرشوی دلی دي نو انت حالات لږ خراب دي او هغه لپاره تقریبا موږ اوس هر ډیسټریکټ ته په کرون روپۍ ورکړي دي. پی ټی سی زمون ته جوړ کړو پیرنټس ټیچرز کونسل 30 لاک پورې هغه ته اختیار ملو دی. بیا به موږ نو اکاونټونه کولاو شو هغه ته موږ پیسې اوس هغه ته شفټ کړي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ته د صحت محکمې له اړخه وړاندیز ورکړل شوې دی چې په یو کلاس کې دی پینځیشت ماشومانو نه زیات نه کینوي چې کرونا وایرس خور نشي. عمر ورغزی وایي د مارچ نه تر ستمبر میاشتې پورې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي خو اوس هم داسې لګي چې چارواکو د ادارو خلاصېدو لپاره تیاریاں نه دي کړې.
نه خو استادان دي ته تیار دي چې په خپل ماشومانو باندې ورځ کې دوه لسونه مینځي او بل مطلب چې په سکولونو کې د وبو فیسیلیټیز نشته. په سکولونو کې د لاس وینځل یو بخو پرې د وای د سکولونو کې د سکل یو بنشته سیف ډرینکینګ واټر چې موږ ورته یو فیسیلیټی نشته. اولموست
د تعلیم محکمې د شمیرو تر مخه په خوانی قبایلی سیمو په یو یا تعلیمي ادارو کې د سکلو او یو اتیا فیصدی ادارو کې د بجلی سہولت اوس هم نشته دی. فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د امریکا په اړه په راپورونو کې به واورئ چې په امریکا کې د اگست په 26مه او د کنونشن په 3مه ورځ ټاکل شوی و چې مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمن یې کارن پینس د بلتیمور ښار د مک هنری فورد څخه خپله وینا وړاندې کړي. په ویناوالو کې به نور مهم میلمانه هم وي چې تفصیل یې زموږ همکار منزه شهید درکوي.
کنونشن دریمه ورځ به د مرستیال صدر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس سره دوام مومي. دا وی د ویناګانو سره به خپل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د بالتیمور ښار د میگا هنری فورد څخه خپل وینا وړاندې کی او د سپینې ماڼۍ مشاوره یا کونسلر کیلیان کانوی به هم خپل وینا وړاندې کی. د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټر کیلی مک اینینی سینیټر مارشا او د ټینیسی څخه بلک برن د ایووا ایالت څخه جونی ارنست د سویلی د کوټا څخه گورنر کریستی ام د ولسمشر ټرمپ اینګور چې هم د کمپین مشاوره ده لارا ټرمپ او همدار از قمی استخباراتي د ری پخوانی اکټینګ ډایریکټر ریچارډ ګرینل ویناوی وکي. دا ویناوی دلته د شپې اتنیمې بجې پیلېږي او بیا به تر 11 بجو پورې دوام لري.
ها دا وینا خو به کیږي په هغه کې چې ستاسو تفصیل اوریدونکو هغه به تاسو ته د امن شهید تاسو درکې نه پنه هغه خو اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تیر شپه چې کوم کنونشن کې بیراګان شروع به کاغه مهم ټکی مو اوریدونکو سره شریک کړم.
بیگا چې کوم د کنونشن دویم ورځ وا ماسخوتن د اتو بجو نه دغه ویناوی شروع شوې تر 11 بجو پرې دوام درلودو. په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ کینزو مختلفو هیوادونو غړو د نیچرلایزیشن یا امریکایي کېدو اهدا اخیستو پروګرام کې ګډون وکړ. بیا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ چې وا هغه د سپینه ماڼۍ د روز ګارډن څخه وینا وړاندې کړله او میرمن میلانیا ټرمپ د ډیموکراټانو په وړاندې لنر منه جیس څخه کار اخیستی وو او د کورونا وایرس په اړه وغږېدله. هغې وویل چې د مارچ راهیسې د امریکایانو ژوند په ډراماتیک ډول باندې بدل شوی دی او د هغو کورنیو ته چې د هغوی خپل د نږدې عزیزان د لاسه ورکړي دي هغې ته د زغم غوښتنه وکړل او همداراز ناروغانو ته د ښه صحت غوښتنه وکړله او دا ژمنه هم وکړله چې د ټرمپ اداره به د درملنې او واکسین لپاره په بیساري ډول کار وکړي. نو دغه وعده هم د غوي سره کوي. بل ورته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ویډیو ټیپ لاره د اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړه چیر چې هغه په یو رسمي سفر باندې تللی وو او د امریکای په تیرو 15 او یا کلونو کې ارباب صاحب په لومړی ځل وو چې د بهرنیو چارو وزیر د ریپابلیکن پارټي کنونشن ته وینا وکړه. مایک پومپیو خپل د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. هغه وویل چې ولسمشر ټرمپ چین د کورونا وایرس لپاره ذمہ وار ګرځولې دی او نیولې دی او په خپل وینا کې په ویار سره وویل چې د اسرائیل د یروشلم ښار څخه غږیږي چیرې چې د امریکایي سفارت په 2018 کې له تل ابیب څخه انتقال کړی شو. بیا هلدار از د ټرمپ مشر اولادونو ایریک ټرمپ او ټیفنی ټرمپ هم ویناوي وکړي. د ولسمشر ټرمپ لور ټیفنی ټرمپ د صحت پالیسي کې د بدلون په اړه وغږیده. ټیفنی پر رسنیو باندې هم ډیری نیوکه وکړي چې د پلار په وړاندې د تعصب څخه کار اخلي. هلدار از د کنتکی سېنټر رون پال د ولسمشر ټرمپ د نه ختمېدونکو جګړو د ختمولو دفاع ستاینه وکړه چې ولسمشر د خپل سرتیرو په تیر بیا په منځني ختیځ کې د امریکا د لاسوهنو د کمولو په خپل ژمنو عمل کړی دی او هغه د دې یادونه هم وکړه چې ولسمشر یا ولسمشرې ته د ډیموکراتیک ګوند کاندید چې د جو بایدن د خپل دندې په وخت د عراق جنگ کې او د امریکا وروستي مداخلو ملاتړ کړی و. خاغلی پال تور پورې کړ چکه جو بایدن ولسمشر شي نو بیا به هم جنگونه پایل شي.
له کوشه کداره ته ومنه زه شهید وای چې زنی بیناګان شي وي د ریپبلیکن په کنونشن کې هغه بیناګان ته دیموکرات ګون سبګون خولل
عرب سپتا څخه د ریپبلیکن ګوند د وینګان تفصیل واوري دوه په دغه کې یو خبره پرون شوې ده چې باندې نه یوازې دیموکرات ګوند بلکې په امریکا کې اوس یو پنسیو ډیبیټ روان شوی دی. هغه د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د یروشلم د چکم پیغام را لګلې ویډیو پاره باندې نه پاره د دیموکرات ګوند ورګون راغله ده. د ډیبیټ ګوند د کانګرس کړي د ګوند کیسټرو څخه د خارجه اړیکو د سارنې د کمیټې مشر یا چیرمن دی اغه اعلان کړی دی چې هغه با د دې پلټنې انویسټیګیشن کې ځکه په امریکا کې دا یو روایت ته چرتم داسې دي چې یو موجوده خارجه سیکرټر یا د کابینټ کمغړی چې هغه په انتخاباتو کې د صدر لپاره خبرو کې نو دا یو چې دا د امریکایي روایتو خلاف کار شوی دی وړاندې چرتم داسې دي چې او چې کوم خارجه وزیر نو دا د ملک فارن پالیسی یا بهرنی تګلارې چې کوم دا هغه د لپاره کار کوي دا د یو صدر خاص توګه دا غسر د لپاره کار یو ویناګان نه کی چا چې دا تاکلې وي د تر څنګ د ډیموکرات ګوند یو بل سېنټر د کوری بو کرا دا د نیو جرسي دی او هغه هم د سېنټ د بهرنی اړي کوم کمیټې د غړي د هم ویل دي چې د مایک پمپیو د سیاسي وینا لپاره اسرائیل تر سفر په سري نیو کې کړی دی او هغه د دې د لپاره یو د پلټن د کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نو دا غلط خبرګوند دی.
سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورسپانو پاڼې اړولي او دا مطلب لري چې موږ کړه دي
د تیر جون په 15 او 14 تاریخونو په لداخ سیمه کې د چین او د هندستان د فوجونو ترمنځ د پخونړۍ انخته کې د هندستان د شلو فوجانو د وجل کېدو د واقع ورستو د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې خاموشي ده. تجزیه‌گران وایي چې غالبا دواړو ملکونو خصوصا هندستان د دې معاملې د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو کوششونه شروع کړي دي. خو د هندستان د فوج یو اعلی جرنیل خپل یو تازه ترین بیان کې ویلي دي که د خبرو اترو نه سره جوړ نشول نو هندستان به خپل فوج ته د څه قسمه کاروایۍ لپاره د تیار اوسېدو حکم ورکړي. په دې موجوده امریکای په مشهوره هفتیزه نیوز ویک کې د نامتو خبريال د ډیوډ برینن یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي ریپورت خور شوی دی. نیوز ویک د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د هندستان یو ستر فوجي جرنیل چین ته خبرداري ورکړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د سرحدي لانجې د غوصول د پاره روانو خبرو اترو خوندونکو نو هندستان به چین سره راپورته سرحدي شخړه کې د خپل فوج د استعمالولو جاج اخلي. ریپورت لیکي چې د هیمالیه د غرونو په لمن کې پرتا سرحدي سیمه کې د روان کال په سر کې شوو خنړو انخطو نه پس چین او هندستان دا وخت خپلو کې خبرو اترو ته ناست دي. د سرحدي جګړې د تاوتریخوالي نه پس په تیر جون کې د هندستان او د چین د فوجونو ترمنځ لاس په لاس جنگ کې د دواړو ملکونو یو شمیر فوجان مرشوي دي. دې واقعیاتو د سیمې د دوه لویو ملکونو ترمنځ د یو لوی جنگ خطرې راولاړې کړې دي. د هندستان چیف اف ډیفنس سټاف مشر جنرال بپن راوات د ګل پوره د خبروالو ته ویلي دي که سفارتي خبرې اترې ناکام شوي نو د هندستان فوج د چین خلاف کاروایي کول ته تیار دی.
جنرل روات دا هم ویلی دی چې په لداخ کې د چین د فوج زورګری لا هغه شان جاری ده او د دې جواب به په هغه صورت کې کولی شي کله چې د دواړو ملکونو ترمنځ جاری سفارتي خبرې اترې ناکامه شي. نیوز ویک لیکي چې د جون د خونړو واقعاتو نه پس د چین او د هندوستان ترمنځ د فوجي او د سفارتي چارواکو خبرې روان دي او په ظاهر دواړه ملکونه د تاوتریخوالو د راکمولو کوششونه کوي. ورسره ورسره شاته دواړه ملکونه په زبردست فوجي تیارو کې هم اړم دي. د چین په فوج تور لګولې کیږي چې د اپریل د میاشتې راسي د لائن آف کنټرول مسلسل خلاف ورزي کوي.
درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپور نوم اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا ته حکومت نظر څرګندوي.
د روس حکومت د تیرو څو کلونو راسي خصوصا د بحري اوقیانوس د پورې راپورې غاړې د ملکونو په خپلو کې د قائم اتحاد د ګډوډ کولو او د جمهوري ادارو د کمزوري کولو د پاره کوششونه کوي. د روس د دې کوششونو غرض خپل گاونډي ملکونه نور زیات ځان ته محتاج کول دي. عمدغه وجه ده چې نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ د تیر اوړي نه د روس د دې ناولې منصوبې د مخې نیوو دپاره په یو پروګرام لاس پورې کړی دی. یو ایس ایډ د خپل دې پروګرام تر مخې په یورپ او یوریشیا سیمه کې د امریکې د اتحادي ملکونو د اقتصادي او جمهوري وسطوان پیدا کولو دپاره کار کوي چې دا شان د روس لخوا د دې ملکونو په خپل خپو د ادریدو د صلاحیتونو د تعالی ترخه کولو او په دې ملکونو کې د خپل اثر رسوخ د خورولو کوششونه ناکام کړی شي. یورپ او یوریشیا د پاره د یو ایس ایډ نائب منتظم براک بیرمن ویلی دی بشکره چې د یو ایس ایډ دا پروګرام نه خو د روس خلاف او نه د روس د خلکو خلاف دی. دویل دا پروګرام د سیمې ملکونو سره د دوی د فیصلو په خپل د کولو په عمل کې د لاس امداد کولو د دوی د نور زیات په خپل کور د پوره کېدو او په خپل فیصلو کې د نور زیات آزاد جوړولو د پاره ترتیب کړی شوی دی. نائب منتظم بیرمن زیاته کا چې د روس د ناولو ارادو د مخنیوي د پاره د یو ایس ایډ شروع کړی شوی دی پروګرام کې سلورو مخصوصو مدونو ته خاص پام ګرځولې شوی دی. اړومبه او د ټولو نه احمد د یو ایس ایډ په پروګرام کې ورته خصوصي اهمیت ورکول کیږي هغه د جمهوریت او د حکومرانه مد دی. دې مد ته د خصوصي پاملرنې مقصد ټولو اتحادي ملکونو سره په خپل ملکونو کې د جمهوریت په مضبوطولو کې لاسګرنه کول دي چې دا شان د دغو ملکونو خلک د خپل ملکونو د حکومتونو لپاره د لارې د ټاکلو جوګه شي او چې په دې خبره پوره پوره یقین راشي چې په حکومت کې د دوی د نمائندګۍ کولو نمائندگان واقعي چې هم دوی په خپل خوخه ورکړي دي. دویم مد د غلطو اطلاعاتو او معلوماتو د خورېدو د لارو بندول او د یوې ازادې میډیا د جوړولو مد دی. دا ډیره اهمه خبره ده چې خلک چې د میډیا د لارې کم معلومات ترلاسه کوي نو چې هغه قابل اعتماد وي. درېم مد د توانایي دی او په دې کې مونږ نه یوازې د خپلو اتحادي ملکونو لاسګرنه کوو بلکې دا خبره هم یقیني کول غواړو چې مونږ چې کوم ملکونو سره لاس امداد کوو دا دي د توانایي لحاظ سره نور زیات آزاد او محتاجانه خلاص وي. او اخیری مد یو ایس ایډ ورته خصوصي اهمیت ورکوي هغه د معیشت مد دی. د معیشت په معامله کې یو ایس ایډ اتحادي ملکونه د دې د جوګه کولو کوشش کوي چې د خپل تجارت او د تجارتي شراکت دارۍ په فیصلو کې آزاد وي. نائب منتظم وی چې د روس اپوټه مونږ په دې معامله کې ډیر واضحه او صفایو دا یوازې روس او د روس بډی سي قوتونه نه دي چې د ملکونو ځان ته د محتاج کولو کارونه کوي بلکې نور داسې ناغوړي قوتونه هم شته چې د خپلو ناغوړو طریقو په ذریعه کمزورو ملکونو کې د خپل اثر رسوخ خورولو هڅه کوي. په دې کې چین او د چین بدعنوانه تجارتي کمپنۍ هم شامل دي. نائب منتظم بیرمن د خپلې وینا په اخر کې وی چې مونږ دا خبره یقیني کول غواړو چې مونږ چې کوم ملکونو سره لاسګرنه کوو نو چې هغوی نور زیات په خپل کور پوره شي. دوی که څوک هم د امریکې په اتحادي ملکونو کې د ګډوډي پیدا کولو او د جمهوریت د کمزوري کولو لپاره د روس د ناوړه عمل د مخنیوي په غرض د یو ایس ایډ په شروع کړی شوي منصوبه نور زیات ځان پویول غواړي نو دوی دې د www.usaid.gov ویب پاڼې ته لاړ شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ جیوا رادیو اورئ.